زی ازادي رادیو ته وویل
څوک نشي چې مثلا نرسې به ادارې ته توی ټول از ما د سیو کس ورکړه ده بلارته هغه کوم ځای کې ثبت کی.
د افغانستان د سرې میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وای په دې تړاو کوم فعالیت نه لري.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښیدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو پر روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو سرم ګنګ سي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی لی وخت ولري.
دا سې ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسوي او سهار ناوخته راپاڅيږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناسوي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کیږي.
حقیقت یې موبایل دی ګوتی پیو یا پنم یا یو چې شه دوستان سره لګیاو تاسو کې یو بل سره لګی ته ریابې اتر دولس نیمو هم دوه نه بس ډېر بعد بیا نور بندو بیا دی کیو او نه بجې اته بجې هم دا شاخه راځي.
ته خپل کله کوشش نه کړې چې باید وختي ویده سي؟
کړم له خوب نه راځي بیا مغه وخت خو نه راځي بیا سونه چا سوکم چې دولس نه مخکې نه سم دکې.
دا خواندي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کیږي چې ډیر ځوانان تر نا وخت ویښ پاتې شي.
د شپې لا به دی ویده سم ته ولس پرم د سیاخ په خاورم خو نه راځي بالغ نه راته خو راشي بالغ نه باید ویده کیږم زګدا کې بیا نه نا وخت پورې پاتې سار بیا نور ست راځي سم سار می ګنګ سي اعصاب مې خراب وي انسان انداز روح نارام یا ستړی دا یا سبب کیدای شي خو ورنه سي.
بشر مال بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نه نه تی وی دوه پورې ناسي فلي کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناسي لګي او چې کله راپاسي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو سرم ګنګ سي سر درد کوي او ډیر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپل پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر نه وخت پورې ویښ پاتې کېدل نه بیا ولې وخت نه ویده کیږي؟
اوس هم ور سره عادت کړی مخکې له دې نه خوب نه راځي مخکې له دوه یو نیمه که گیم کم کوي نه کم خوب نه راځي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روغتیا سبب کیږي چې ځوانان د شپې تر نه وخته رڼې سترګې ناسپي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کیږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کېدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی له کوم چا سره کېدای سي له مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسېږي له ذهني او جسمي اړخه ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو ځای ته ترانسفر کوي. په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشباع کوي او افسا کوي. دریم مسله د احتیاط ده. کدی سی له کوم کس سره، کدی سی په کومه لوبه، په کوم گیم، په کومه بله، کدی سی په کومه ټولنیزه شبکه، په ورته نور مسلو معتاد سوی، کدی سی په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته، پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زیک.
ډاکټر محیب الله زغم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي، په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بل دا چې پزده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دی چې څوک چې حاصل یو متعلم یا مطالعه کې ذهنی فعالیتونه لري، د که کافی خوب ونه کې بیا نو ذهن شیان زر نشي جذبولی. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځله یو شی ولول زده کی، که خوب کافی نه وي ممکن لس ځله مول ولی او زده نه کی. بله مسله دا ده چې ناکافی خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري. د بدن دفاعي سیستم کمزوري کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن یې هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډېروي.
تاسو دې زنه خبرو کله له بده مرغه احتیاط پیدا کړي، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه، له عاطفي اړخه، له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډۍ اخته کیږي، چې دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا هم جنسي ګډوډۍ او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشروع کړي د خپل کلي دی راشروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا کابل په هنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړی، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی، تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وغواړو موږ دغه عادت بدلول هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول همداسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نشم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوم، تر ناوخته کینم سهار زه گنگ سیما سر می خوگی یا خپل رزنی کارونه بیخی سم نشم تر سره کولی. نو زما لپاره وخت وختی ویده کېدل یو عادت دی. خدای چې ځوانان د غرخت پام وکړي چې وختي کې ویده شي، خپل خوب به پروي او خپل معمول نه خپل ورځنی کارون ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولای شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان پاړه راتوایي
چې زه خپل یم دکاندار، ما مثال د شپې د 8:30 بجو پر منګ دکانداري کوو، دا غینه بازو مونږ کوو، ډوډۍ خورو، او مثال ویده کېږو 9 بجې 9:30 بجې، او مثال ګټه ماته دا ده زه په وخت باندې سار وختي را پاسېږم او خپل کار روزګار ته زما مثال خار تم پکې منډی تم پکې تلی شم، سودام راوړی شم، خپل دکانداری م لګولی شم چې څو مشتریان راځي زما دکان لګېدلې صفا شوې پوه شوې زه مشتری سره هغه کولای شم. د ناوخته بید کېدو ډیر زیانونه دي، ډیر تاوانونه دي. مثال ناوخته سملې مازغه دي نارامي فریش نه پوښوي، او مثال راکړه ورکړه کوم ستونزه لري په وخت باندې خو خپل کارونو ته رسیدګم نشو کولای.
د ښه ژوند کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی، چې ډیر کله ذهني او بدني آرامي هم په خوب ترلاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محب الله اصغم مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري. مثلا بهتره دا ده چې د شپې لس بجې څملي او سهار وختي پاڅېږي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت، اقلن یو ساعت، کنه دوه درې ساعته مخکې تر څملاستو باید دغه الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډېر لنډ وي دا باید ونه کاروي. موبایل بند کړي، کمپیوټر بند کړي، یو ساعت یا دو ساعت مخکې د څملاستونه چې مغزه یې په قرار شي. او که څوک داسې روږدې شوي وي تر ناوخته پورې کینی او خوب نه ورځي، نو دوی دې داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره روږدې کړي، چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریج سره. مثلا که په عادي حالت کې فرضاً که سهار شپږ بجې پاڅېږي، ساعت داسې عیار کړي چې پنځه نیمې بجې راویښ کړي، بله ورځ پنځه بجې راویښ کړي، دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي. او که بیا هم خوب نه ورځي، د شپې کتاب د مطالعه کړي. بهترینه لاره یې همدا ده چې یو کتاب مطالعه کړي، بالاخره سترګې ستړي کېږي او خوب ورځي. خو موبایل یا کمپیوټر نه، بلکې خپله دغه کاغذي کتاب.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
دا آزادی رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومنئ. په دې بحث کې د افغانستان د کډوال او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی، او له ښاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شویو په تیر هغه بیزای شوی چې د روسي او سیلابونو د جاری کېدو له امله بیزای شوی خبرې کوو. ښاغلی انصاری، بحث ته خره غلاست.
مننه. هر څه نمخې تاسو ته او د آزادی رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کډره تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بي ځای شوي هم دي، د څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه تاسو په جریان کې است؟ اخیرا کوم واقع ترافیک شو د پروان په ولایت کې؟ د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته، او بیا ورسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدان وو چې ګڼ شمېر زموږ افغانان شاوخوا دو میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بې ځای سوي دي، او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په دیارلسو ولایتونو کې، یاد څه باندې دیارلسو ولایتونو کې، او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجلو مرستو ته هم ضرورت لري، په تېره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت حتما هرومرو وروسته، په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکارو وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسئله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي، چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا، او بیا وروسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغه فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تیر کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، مونږ کمیټه لرو په نامه د کمیټې دریک، چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناست کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبي حوادث او د نامنی له کبله دوی بې ځای کیږي، یعنی زموږ هیوادوال بې ځای کیږي، مخکې له دې نه چې دوی کومکونه ترسره کړي باید کډوالو چار وزارت ته یعنی د نظارت لاندې او کډوالو چار وزارت ته باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې ترسره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
انصاری صاحب، دوی اوس تاسو ته خبر درکړی د کومکونه اوس چې شروع شوي دي یا پیل شوي؟ آیا کومکونه پیل شوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړل شوی کنه؟
مونږ په جریان کې یاست، په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنجشیر ولایت کې او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي، په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایتو په سطحه باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، مونږ د سرپناه په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی، په هغه کې راغلی دی چې هم کوم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بیزاسي زمونږ هیوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغه مستحق چې باید ورته یو نمبر ځمکه وویشل شي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ خو مخکې شروع کړی و په هرات او کابل ولایت کې، دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس له کبله دغه متوقف شو، او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مو ناست درلود. هغوی ته مو تاکید کړی چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. که چیرې دغه پروسه پیل شي، په کابل، په هرات، په پروان، په ټولو ولایتو کې د بې ځای سوي هیوادوالو ته او زموږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنېږي هغوی ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل
کیږي. انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دي، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي؟ اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو له امله بې ځای شوي دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتما وړې بستی دي او عاجل شیان پدې کې دي. پدې کې به څه شیان شامل شي چې دغه مشکلات مرفوس شي؟
مونږ په تیرې کلونه کې هم شاهدانو چې حتی دوی یعنی زمون هیوادوال چې بي ځای شو د اوبو ته هم اړتیا درلود. مونږ په ټولو برخو کې څه چې مونږ په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایی ټوکی دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپال او زین نور لوازم ده چې هغه ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه به ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغه دلته کومکونه ترسره کړي د افغانانو ته، او بیا هم هغه متعهد ته او تعهد کړي چې بیا هم کومکونه ترسره کوي. نو امیدوار یو چې دوی کومکونه کړي چې ترسره کوي، مخکې دینه باید کډوال چارو وزارت په چریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي دي خلکو ته به ځای شوی او ته د طبي پیښو لامل، او آیا تاسو خبر کړی؟
ابتدا سروي کوي او بیا ورسه، یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید او پیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده. اسینه چې بیا د کومکونه چې ترسره کیږي هغه زمونږ بیوزلو او مستحق هیوادوالو کورنۍ ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید ده چې کمبریا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی، شخص والی چې د ولایت مسولیت د کمیته لري، او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملی او استازي هم موجود ده. دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي، او بیا ورسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی، او کډوالو چار وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کوم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چار وزارت لخوانه تر سره کول شي دوی ان شاء الله چې زیر تر زیر انجام کی.
په تیرو قانونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بی ځای شویو او هغه کسان چې مرستو ته ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نه رسیږي، اړو خلکو ته نه رسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورځي. اوس خلکو ته ډاډ څه دی چې دغه مرستې به په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې هغوی ضرورت ورته لري ورسیږي؟
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ اوچتول چې موږ ته کومکونه نه ترسره کیږي، او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغوی موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوی دی او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې د دوی لارې نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه باید انجام شي چې کومکونه مستحق او بې وزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطحه باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومکونه انجام
شي. انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بیزای شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم وسی، نور خلک هم خدای مکړه بیزای سي، نو افغان حکومت خو بخپل هلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او ماسوسو کومکونو ته هم ضرورت لري، یو غوښتنه مغوښتنه ده.
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیر کلونو هم لکه یونیسیار، آی او ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات چې دلته فعالیت درلود، کومکونه ترسره کړي دي او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاسته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمون هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي، هغه ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیر مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دې مهرباني.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio